بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا دیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سي حال کې خوشحالي کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو زموږ سلامونه ونیکي هیلې ومنئ. له مازیګرنۍ وسطه خپرونې سره زه علي اصغر عابدي سره د ملګرو ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1444 لمریز کال د غویې یا د ثور د میاشتې 12 نیټه او د 2015 میلادي کال د می د میاشتې 2 نیټه ده چې د 1446 قمري کال د ذلقعدې د میاشتې له 4 نیټې سره سمون خوري. قدرمنو اوریدونکو نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به په اسرائیل رژیم باندې د ځینو اروپایي وادونو د سختو نیوکو په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې سي. له هغه وروسته به هم د قرآن شریف د تفسیر پورې اړوند درنا سرچینې خپرونه واورئ. بیا به ستاسو په لیکنو او پیغامونو مشتمله هر کله راشه خپرونه یعنی خپله خپرونه واورئ او په پا کې به هم د تلپاتې وږمې لنډه خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parsoday.ir/space زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. پښتو نه newyat@yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. عراق په خپله خاوره کې د ایران د مخالفو وسله والو ډلو په فعالیت بندیز لګولی. د عراق لومړي وزیر د امریکا او ایران ترمنځ له خبرو اترو څخه ملاتړ کړی. په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ په درجه بندۍ کې افغانستان په 115 اویایم مقام کې دی. اسرائیل رژیم قضیې ته په تلون کې بشري مرستو بمباری کړي. یمن په سوېنیسي رژیم باندې توغندوي برید کړی دی او په سوریه کې د دروزیانو او د الجولانی ترمنځ سوله سوې ده. قدرمن اوریدونکو تفصیلی خبرونو ته پام وکړئ. د عراق حکومت ایران سره د اړیکو د پراختیا د هلو ځلو په چوکاټ کې د دې هیواد په خاوره کې او په ځانګړې توګه په کردستان کې د ایران او د اسلامي انقلاب د مخالفو ډلو په فعالیتونو بندیز لګولي. د نال راپور سره سم د عراق د ملي امنیت سلاحکار د دې هیواد د لومړي وزیر په حکم سره په ټوله عراق کې د اسلامي انقلاب او د ایران د مخالفو ډلو ټپلو په فعالیتونو بندیز لګولي او رسمي حکمونه یې خپاره کړي دي. د خپاره شوي اسنادو له مخې په عراق کې او په ځانګړې توګه په کردستان کې د یادو ډلو ټپلو د هر ډول پوځي رسندوی او سیاسي فعالیتونو او د هغوی د مرکزونو او دفترونو د بندېدو پریکړه سوې ده. په دې اسنادو کې په امنیتي ارګانونو او دفاع وزارت باندې امر سوی دی چې د عراق په ګوټ ګوټ کې او په ځانګړې توګه له ایران سره په سرحدي سیمو کې د دغو ورانکارو ډلو په وړاندې اقدام وسي. په 1400 لومړی لمریز کال کې د عراق د ملي امنیت د سلاحکار قامس الارجي او د ایران د هغه وخت د ملي امنیت د شورا منشي علي شمخاني ترمنځ د امنیتي همکاریو هوکړه لاسلیک شوې وه چې ورسره په عراق کې د ایران د مخالفو وسلوالو ډلو د ورانکارو فعالیتونو له امله د دواړو وطن ترمنځ ټینشنونه په کمېدو سول. د عراق لومړي وزیر محمد شیال سودانی رسنیو سره په مرکه کې ویل چې د ایران او امریکا ترمنځ د مذاکراتو بریالیتوب په ټوله سیمه او په ځانګړې توګه په عراق باندې مثبت اثرات کوي. هغه یادونه وکړه چې عراق له امریکا او ایران سره نږدې اړیکې لري. په دې خطر د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې عراق ته هم ګټورې دي. السودانی همداشان له امریکا سره د عراق خبرو اترو ته هم اشاره وکړه او هیله وښودله چې د بغداد او واشنګټن مذاکرات هم د امنیتي همکاریو لپاره د یوه میکانیزم د جوړېدو لامل سي. هغه د خپلو خبرو په پای کې د فلسطین مسلې ته اشاره وکړه، وویل چې دا مسله د منځني ختیځ په سیمه کې د یوې بنیادي ستونزې په توګه پاتې ده چې باید د هوارولو لپاره د حل لاره ولټول سي. په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ درجه بندۍ کې افغانستان په 115 مقام کې دی. د رسنیو د ازادۍ په تازه نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د 130 هیوادونو ترمنځ په 115 مقام کې راغلی دی. دا درجه بندي نن د بې سرحده خبریالانو د سازمان له لورې خپره سوې. د دې درجه بندۍ له مخې ناروې، استونیا او هالند د لوړو نمرو په ترلاسه کولو سره د رسنیو د ازادۍ نوملړ پر سر کې دی. په مقابل کې افغانستان له سوریه، چین، شمالي کوریا او اریتریا سره د نوملر په ورسوي ځای پر ځای کړل سوي. د 2015 کال د شمیرن له مخې افغانستان د 18.8 نمرو په درلودلو په 115 مقام کې دی. په داسې حال کې چې د 2014 کال پر مهال په 188 مقام کې و. په سرحد خبریالانو ویلي چې د 2023 میلادي کال پر مهال د طالبانو د متحدینو محدودیتونو له امله لږ تر لږه 12 رسنۍ تړل شوي دي. بل خبر دا چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د حماس د رهبرۍ شورا له مشر اسماعیل دوریش او د دغه غورځنګ له ځینو نورو مشرانو سره کتلي دي. د افغانستان د سرپرست حکومت د خارجه وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل اکسپانه کې لیکلي چې متقی په دې کتنه کې په غزه کې د حماس مبارزه او ثبات استایلې او په غزه کې د اسرائیل لخوا نسل وژنه او د ډلیزې لوږې ناانساني چلند غندلې دی. د خبر پاڼې له مخې متقی زیاته کړې چې افغانان د فلسطینی ورور ولس له مشروع مبارزې ملاتړ او هغوی ته د بریا هیله کوي. په بشری مرستو بار کشتۍ چې د اسرائیل رژیم له لوري د محاصرې د ماتولو په هدف سره د غزې په لور روان سی وه، د سیونیس رژیم د بی پیلوټو الوتکو لخوا په نشه سوه. د الجزیرې له راپور سره سم دغه کشتۍ چې پکښې بشري مرستې بار وې او د ازادۍ بیړه نومېده، فلسطینیان ته د خوراکي توکو او درملو د رسولو په موخه غزې ته روانه وه. د مالت له هیواد سره نږدې په نړیوالو اوبو کې د سیونیس رژیم له هوایي برید سره مخ سوه. برید د بی پیلوټو الوتکو په وسیله ترسره سوې. د دې برید له امله په کښتۍ کې اور بل سوی دی. تر اوسه لا د دې برید د مرګ ژوبلې او د اوښتیو زیانونو په هکله معلومات نه دي خپاره سوي. دوی میاشتې کېږي چې اسرائیل رژیم په غزې کې په 2 میلیون عام فلسطیني وګړو باندې اوبه، خوراکي توکي او درمل بند کړی دی. د فلسطین له مقاومت څخه د یمن د وسلوالو ځواکونو د ملاتړ په دوام کې یمن د نیواکي حیفا په ختیځ کې د سیونیسي رژیم په هوایي میدان باندې د هایپرسانیک توغندۍ گزار کړی دی. د المسیر له راپور سره سم د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند یحیی سری اعلان وکړ چې د فلسطینیانو د نسل وژنې په خاطر د اسرائیل رژیم په پوځي هوایي اډې باندې توغندوي برید ترسره سوی دی. هغه زیاته کړه چې په دې برید کې د فلسطین دوه له هایپرسانیک توغندۍ څخه کار اخیستل سوی چې په بریالیتوب سره د سیونیسي رژیم له هوایي دفاع سیسټمونو څخه تیر سوی او د رامات دیوید هوایي میدان یې په نښه کړی دی. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند د فلسطین له مظلومو خلکو او له مبارزینو څخه د ملاتړ په دوام باندې ټینګار وکړ. د یمن وسلوالو ځواکونو د فلسطین له ولس څخه په ملاتړ کې په اسرائیلو باندې دوامداره بریدونه کوي. اخوا بیا امریکا له اسرائیل رژیم څخه په ملاتړ کې په یمن باندې په دوامداره توګه هوایي بریدونه ترسره کوي چې د عمله یې په سلګونه یمنیان شهیدان سوي او په زرګونه هم ټپیان سوي دي. خو سره له دې د یمن پیاوړی ولس د فلسطین د مظلوم خلکو له ملاتړ څخه لاس نه دی اخیستی. اخوا بیا د سیونیستي رژیم رسنیو تر ټولو په لوی هوایي میدان بن ګوریون باندې هم د یمن د توغندوي برید خبر ورکړی دی. خو د سیونیستي رژیم پوځ ادعا کوي چې توغندۍ د اردن په اسمان کې له منځه وړی دی. سره له دې د اسرائیل رژیم تر ټولو په لوی هوایي میدان بن ګوریون کې ټول پروازونه بند سوي دي. په سوریه کې د دروزیانو او د الجولانی ترمنځ سوله سوې ده. د سوریه پلازمینې دمشق په څنډو کې د الجولانی د ځواکونو او د دروزیانو ترمنځ وروسته له څو ونیو خونړي نښتو څخه نن د جرمنا د ښار او د دمشق د څنډو د دروزیانو او د الجولانی ترمنځ اور بند او سوله وسوه. د اسنال راپور سره سم د دمشق د یو امنیتي چارواکي هشام الطحان په وینا د دې هوکړې له مخې به دروزیان په تدریجي توګه خپلې وسلې د الجولانی حکومت ته ور تسلیم کړي او په مقابل کې به د سوریه د موقت حکومت د دفاع وزارت ځواکونه د دوی امنیت ور تامین کړي. په السویدا کې هم د دروزیانو مذهبي مشر شیخ عقل د یوې اعلامیې په صادرولو سره له هر ډول فرقهیي جنګونو غندنه کړې او د سوریې له تجزیې سره سخت مخالفت څرګند کړی دی. هغه یادونه کړې ده چې په السویدا او ټوله سوریه کې د امنیت د تامینولو دنده له موقت حکومت یعنی الجولانی سره ده. د هوکړې له مخې په السویدا ښار کې به هم دروزیان خپلې وسلې د الجولانی حکومت ته ور تسلیم کړي. لدی مخکی پل سویدا سحنایا اول اشرفی کی دروزیان د الجولانی ځواکونو د زورونو سپکاوی او وجنو په وړاندې د مقابلې لپاره وسلې راخستوي او په ورسېونه کې د دوار لور ترمز خونړي نشته رامنځته شوی. هاخوا بیا اسرائیل لجیم تیره شپه د سوریه په پلازمینې دمشق کې له دروزیانو څخه د ملاتړ په پلمې سره د ولسمشرۍ له ماڼۍ سره 400 متره نږدې په یوې ودانۍ باندې بمباری کړی دی. د سیونیستي رژیم د جنګ وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پاڼه کې د سوریه د موقت ادارې مشر الجولانی ته خبرداری ورکړی دی چې دروزیان د اسرائیلو تر ملاتړ لاندې دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار والتز له دندې ګوښه او په ملګرو ملتونو کې سفیر سو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتز له خپلې دندې لیرې سوی او ټرمپ هغه د امریکا لپاره د ملګرو ملتونو د سفیر په توګه نومولی دی. دغه خبر ټرمپ د تروت سوشیل په نوم خپل ټولنیز پلیټفارم کې اعلان کړی دی. همداراز د والتز مرستیال الیکس وانګ هم له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. د ټرمپ په وینا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د لنډ مهال لپاره د امریکا د ملي امنیت د سلاکار دنده پر غاړه واخلي. دا بدلون وروسته له هغه رامنځته کیږي چې مایک والتز په مارچ میاشته کې په سیګنل اپلیکیشن کې یو چټ ګروپ جوړ کړی و او په تیروتنه د اتلانتیک مجلې مسؤول مدیر پکښې ورګډ کړی و. په دغه ګروپ کې وروسته د امریکا د دفاع وزیر پیت هیکسیت د یمن پر انصار الله غورځنګ باندې د احتمالي برید پلانونه شریک کړي و. والتز د خپلې تیروتنې مسؤلیت منلی و او دا یې جدي تیروتنه بللې ده. د پیښې له اشوا کېدو وروسته پنتاګون یو رسمي داخلي پلټنه پیل کړې تر څو معلومه کړي چې آیا د امنیت اصولو سرغړونه سوې ده که نه. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دی وانس ویلي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روانه جګړه د ژر پای ته رسېدو نښې نه لري. نوموړي د فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا حکومت اوس له سترې پوښتنې سره مخ دی څنګه کولای سي دواړه هیوادونه د جګړې د ختمېدو لپاره یو منځنۍ حل لارې ته ورسوي. وانس زیاته کړې ده دا د روسیې او اوکراین مسؤلیت دی چې د سولې پر یو توافق سره مشوره وکړي او دغه جنګ ته د پای ټکی کښېږدوي. دا څرګندونې وروسته له هغه وسوې چې امریکا له کیف سره یوه هوکړه وکړه. د دې هوکړې له مخې واشنګټن به د اوکراین له طبیعي زیرمو څخه د حاصل برخې په بدل کې امنیتي مرستې ورسره وکړي. وانس د ترامپ د نظر ملاتړ هم وکړ او ویل واضحه ده چې اوکراینیان د خپلې خاورې د نیولو له امله غوسه دي، خو آیا باید موږ لا هم د 2 کیلومترو لپاره زرګونه عسکر له لاسه ورکړو؟ دا د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ
قدرمنو اوریدونکو غزیته د بشری مرستو له رسیدو څخه د اسرائیل رژیم له لوري په مخنیوي باندې د اروپایانو نیوکه زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر موضوع ده په دې لاره چې تر پای زموږ سره ملګرتیا وکړي په غزې باندې د اسرائیلو د بریتونو په دوام او د دې سیمې د حالاتو په خرابېدو سره اسپانیا بلجیک او ایرلند چې د اروپایي اتحادیې درې غړي هیوادونه دي د سیونیستي رژیم له لوري د اوربند له نقضېدو او د بریدونو په بیا پیلولو او د دې رژیم لخوا د وسلې په توګه د بشري مرستو په کارولو سختې نیوکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د اسپانیا دایمي استازی هکتور ګومز هرناندز د فلسطین په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل په غزې باندې د بریدونو بیا پیلېدا او د اردن د سین په لویدیځ غاړې باندې پوځي عملیات هغه سخت انساني حالات چې پکښې د مرستندوی ټیمونو او تایسات په نښه کیږي له مخکې نه هم له زیاتې خطرې سره مخ سوي دي. هغه دا بریدونه د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللي او د اسرائیل له لورې د اوربند د ماتولو غندنه کړې ده. په دې غونډه کې د بلجیم دایمي استازی سوفی دی سمیت بیا وویل چې موږ د نړیوالو قوانین د نقضونې د بندېدو غوښتونکي یو. له بشري مرستو څخه باید د وسلې په توګه کار وانخیستل سي. اسرائیل دې په غزې کې د بشري مرستندویو ټیمونو د فعالیت مخنیوی نه وکړي او محاصره دې ژر تر ژره ختمه کړي تر څو خلکو ته مرستې ورسیږي. سیونیست رژیم دې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي. اخوا بیا د ایرلند تایمی استازی فرګال میتن هم په غزې او د اردن د سین په لویدیځ غاړې کې د اسرائیل رژیم په کړنو سختې نیوکې وکړې او وویل چې دا ډول کړچار د نړیوالو قوانینو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د سپکاوی په معنا ده. غزې ته د خوراکي توکو او درملو له ننوتلو څخه د اسرائیل رژیم له لورې مخنیوی په غزې کې د لوږې لامل سوی دی. هغه وویل چې ایرلند د اسرائیلو هوایی بریدونه او ځمکني عملیات چې د غزې د خلکو د کړاوونو او ستونزو د لا زیاتېدو لامل سوی دی په سختو ټکو سره غندي. داسې ښکاري چې د غزې د رنځونو او کړاوونو په دوام سره ملګرو ملتونو هم غبرګون ته مجبوره سوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش چې د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل په غزې کې انساني حالات دومره خراب دي چې تصور یې هم نسي کېدای. دوی میاشت کېږي چې اسرائیل رژیم په 2 میلیونو خلکو باندې ډوډۍ اوبه سونګ او درمل بند کړی دی. د غزې په خلکو باندې د اسرائیل رژیم د وحشیانه بریدونو په وړاندې د اروپایي هیوادونو دریځونه د اسرائیلو او د فلسطین د مسالې په هکله په اروپایي هیوادونو کې د اختلاف ښودنه کوي. ځینې اروپایي هیوادونه لکه اسپانیا، ایرلند او بلجیم په زغرده د فلسطیني دولت په رسمیت پیژندنې ټینګار کوي او د سیونیستي رژیم د جنایاتو غندنه کوي. خو لا هم په اروپا کې ځینې هیوادونه لکه جرمني، استریا او ختیځ اروپایي هیوادونه لکه چک او هنګری لا هم له ځان څخه د دفاع په پلمې سره د اسرائیل رژیم د عملیاتونو له دوام او د فلسطینیانو له نسل وژنې څخه ملاتړ کوي او جرمني تر اوسه هم اسرائیلو ته وسلې استوي. له یوې خوا امریکا سره د ځینو اروپایي هیوادونو د نږدې اړیکو او له بلې خوا په دغو هیوادونو کې د سیونیستانو د پراخ نفوذ له امله د هغوی دریځ د اسرائیل رژیم په وړاندې نه بدلېدونکی ښکاري او د دې رژیم له جنایتو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. خو سره له دې د سیونیستي رژیم په وحشیانه بریدونو او د غزې په معاصرې او فلسطینیانو ته د لوږې په ورکولو باندې د ځینو اروپایي هیوادونو سختې نیوکې ښودنه کوي چې نور اروپا له اسرائیل رژیم څخه په ملاتړ کې یو موټی نه ده او د دې رژیم د هرخیز ملاتړ پړاو ختم سوی دی. په یو ډول سره ویلای سو چې د اسرائیل رژیم نرم ځواک د ورځ تر بلې د کمزورتیا په لوري درومي او نور په نړۍ کې حتی په امریکا او غربي هیوادونو کې د فلسطینیانو د نسل وژنې پکله هم عام افکارو ته قناعت نسي ورکولای. دا د نن ورځې سیاسي تفسیر. قدرمنو اوریدونکو د پروګرام په دغه برخه کې په هم د قران شریف د تفسیر پورې اړوند درنه سرچینې خبرونه واورې. بیا به ستاسو په لیکونو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه درته خبرسي او په پای کې به هم د تلپاتې وجمې لنډه خبرونه درته وړاندې سي چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مذکرانه او ساته خبرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parsaday.ir/pss موږ د پاڼې درک دی او پښتو نه نیو ات yahoo.com هم از موږ ایمیل ادرس دی از موږ سره ملوسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
جامع الغني المغني المانع ضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. غوږوردونکو د قرآن پلوشې له یو بل پروګرام سره زه صادق حسین او زما همکاره
فاطمی
د ستاسو په خدمت کې یو. د خدای په پزل مو په تیره برخه کې کاریا سورې پای ته ورسوله. نن به د تکاثر سورې ژباړه او آسان او روان تفسیر درته وړاندې کړو. تکاثر سوره له اته ایتونه لري او په مکه یا مدینه کې نازل شوی دی. د قرآن کریم دغه سوره د مال په جمع کولو کې له یو بل سره سیالي او قبر خرڅول یا په خپلو پلارنیکونو غره کېدل په کلکه غندي. بیا د قیامت او میاد مسالې ته اشاره کوي او آخرت غفلت د انسان د دوزخي کېدا سبب ګڼي. په سر کې مو په غوړو د تکاثر سورې له یو څخه تر اته میتونو تلاوت هلته چې لوی خدای فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
تاسو غافل کړی فخر کولو په یو بل باندې په ډیر والی یعنی د مال اولاد او قام سره تر هغه وخته پورې چې تاسو هدیرو ته لاړئ او مړی مو هم وشمارل. دا سینه ده چې تاسو یې انګیرئ. ژر ده چې تاسو به پوشئ. بیا بیخی داسې نه ده. ژر ده چې تاسو به پوشئ. داسې نه ده که تاسو په آخرت علم الیقین درلود تاسو به ضرور دوژخ وینئ. بیا تاسو ضرور دغه دوژخ د یقین په سترګو کې وینئ. بیا به په دغه ورځ له تاسو نه ضرور د نعمتونو په باره کې تپوس کیږي.
خوږوریدونکو دا ایتونه د هغو قبیلو په اړه نازل شوي دي چې د خپلې قبیلې د نفوسو د ډیروالي له امله یې پر نورو قبیلو فخر کاوه تر دې چې د خپل شمیر د لوړولو لپاره هدیرو ته تلل او د خپلې قبیلې د مړو شمیر هم حسابوه. د قرآن کریم د دې سورې د ایتونو نزول په مکه کې او د هغه وخت د قبیلو لپاره و. خو روښانه ده چې قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت او عرب قام پورې محدود نه دی او د هغه مفاهیم او معارف د ټولو زمانو او نسلونو لپاره دی. هغه څه چې د قرآن کریم د آیتونه یې غندي او ناوړی بولي تکثر او تفخر دی چې د نن ورځې د بشر بلا هم او دا او هر څوک چې لري غواړي په هغه سره په نورو مباحات وکړي او قبر او فخر پرې خرڅ کړي. په اصل کې د نن ورځې د ټولنیزو نظامونو یوه پا دا دی چې هغه هیوادونه چې د پرمختللو په نامه یادیږي له بېلابېلو رسنیو څخه د خپلو پرمختګونو د خودلو او پړه د مبالغې لپاره کار اخلي. دغه هیوادونه د معنوي او د اخلاقي ارزښتونو په شاتګ او د خپلو مادي پرمختګونو په خودلو سره چې څرګند او د لیدلو وړ دي هڅه کوي پر نورو ولسونو او ټولنو خپل وړوای وښیي او تفخر وکړي. حقیقت دا دی چې په بې ارزښته او پانی دنیاوي چارو کې ډېر ښکلي ښکارېدل لامل ګرځي چې انسان د انساني او اخلاقي ارزښتونو له ترلاسه کولو پاتې شي او په خپل مال او شتمنیو یا د پلرونو او نیکونو چې په قبرونو کې دي او په خاورو بدل شوي د فخر او غرور وکړي. حضرت امام علی علیہ السلام په ناج البلاغه کتاب کې د دې سورې د آیتونو له تلاوت وروسته ځینو ټکو ته اشاره کوي چې مضمون یې دا دی. دا د حیرانتیا خبره ده چې یو شمیر خال د نورو پر وړاندې د تفاخر لپاره د خپلو نیکونو ورستو تنو ته ځي او پرې ویاړ کوي، حال دا چې صحیح خبره دا ده چې جسدونه یعنی مړی د نصیحت او عبرت لامل شي نه د ویاړ. د قرآن کریم د آیتونو دوام هغو کسانو ته خطاب کوي چې پر پنی دنیاوي چارو افتخار کوي او وایي داسې نه ده لکه چې تاسو فکر کوئ او پرې تفاخر کوئ، ضرب د دې فخر پروشایو پایلې وویني او پوه به شي چې دا انګیرنې ټولې بې بنسټه او چټي دي. هغه وخت چې تاسو په قبرونو کې کیښودل کیږئ او هغه وخت چې له قبرونو راوځئ پوه به شي چې په دنیا کې مو کوم پوچي او غلط تصورات درلودل. د قرآن کریم د آیتونو دوام کې وایي که تاسو پر آخرت یقین درلودلی هیڅکله به د مړو جسدونو ته د تفاخر لپاره نه تلئ، بلکې د خپلې مړینې په فکر کې به وی او له فخر پروشیو به ملاس اخیستی و پوه شئ که په داسې حال کې له دنیا ولاړئ دوزخ ته ننوځئ او اور به په خپلو سترګو ووینئ. په قیامت کې بیا د هغو نعمتونو ځواب ووایئ چې خدای تاسو ته درکړي دي، هغه نعمتونه لکه عقل او فطرا چې باید د هغوی له لارې مو پر الهي پیغمبرانو ایمان راوړی وای او د هغوی له لارې د هدایت او سعادت لوی لارې ته رسیدلی وای، خو تاسو د خدای نعمتونه له پامه وغورځول او ضایع م کړل او د دنیا د شتمنۍ قدرت او شهرت په لټه کې وای. هغه شیان چې په آخرت کې هیڅ ارزښت او قیمت نه لري او هیڅوک یې اخیستونکی نه دي.
د دغو آیتونو څخه زده کولی شو چې لومړی په علم، قدرت، شتمنۍ او دې ته ورته شیانو کې زیاتې غوښتنه او پر هغو تفاخر انسان دوزخ ته بیایي. دوهم، په دنیاوي چارو کې ډیر ښکلېدل انسان له انساني او الهي ارزښتونو غافل کوي او د یقین مرحلې ته د رسېدو مخه یې نیسي. دریم، له قیامت او د هغه له حساب و کتاب څخه بې پروایی او غفلت د انسان د بیلارۍ لامل کیږي. څلرم، زموږ د قیامت پیژندنه تر هغه چې په دنیا کې و د لوستلو او اوریدلو تر کچې ده، خو په قیامت کې به یې په سترګو ووینو او په بشپړه توګه به یې حس کړو. پنځم، د هغو الهي نعمتونو په وړاندې چې خدای موږ هر یو ته را کړی دي مسؤول یو او هغه باید ضایع نه کړو.
تبارک الرحمن، تبارک الرحمن، تبارک الرحمن، تبارک الرحمن،
تهران ریډیو ډیرو عزتمنو او محترم اوریدونکو د تکثر سره په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بل پروګرام په پورې چې د قرآن مجید له یو بلې سوري سره به ستاسو په خدمت کې وو، له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
تبارک الرحمن، تبارک الرحمن، تبارک الرحمن، تبارک الرحمن، يزين الأسحار جماله.
فتانو
يا بركة
کلا
راشا
په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو د ارکلا راشه د پروګرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، جمعه مو په خیر. یو ځل بیا راغلی و ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هرکله راشه پروګرام سره. دوستانو په نننی هرکله راشه پروګرام کې زه فاطمی او زما محترم همکار
عبدالماجد دورانی
یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو.
ډیره ډیره مننه فاطمی خور، زه هم ګرانو مینهوالو ته له مینې ډک سلامونه وایم او له هر څه مخکې په هرکله راشه کې د شاملېدو لپاره درته د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلانوم. نو ملګرو در سره ویل کې 00999 شپږ شپېته 1500 او 1500 شپېته. همداشان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل یا برېښنا لیک پته ده. لدین علاوه parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زمنګ دوا ویب سایټونه دي چې ملګری پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او د دې نه علاوه ادبي، کلتوري او دینی مطالب هم لوستلی شي، هم اوریدل شي او هم یې کتل شي. نو ګرانو ملګرو، دلته یو وړه شاند ماخلو او بیا راځو چې تاسو لیکنه راواخلو.
در کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو یو ځل بیا درته هر کله وایو. دوستانو، د زی قاده د میاشتې له اول نه چې د بیبي معصومه سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې کلیزه ده، د همدې میاشتې تر یولسمې نیټې پورې چې د دغې قدرمنې بیبي د ورور او اتم معصوم امام حضرت امام رضا علیه السلام د ولادت کلیزه ده، د کرامت لسیزه نومول شوې ده. نو د خوشحالۍ په دې شپو ورځو کې زموږ مبارکي هم قبول کړئ.
ډیره ډیره مننه ستاسو ته، هم مبارک شي فاطمی خور.
مننه، تشکر.
اوس که د خوخه وینو را به شو د دوستانو لیکنو ته.
بله.
ګران عبدالوهاب غیرت صاحب خو پیژنې کنه؟
بله،
چمن کې زمونږ ډیر
څوک نه پیژنې.
او غیرت صاحب خو واقعاً چې زمونږ ډیر پخوانی اوریدونکي او د شان تکړه شاعر دی. نو یو ډیره خلیکنه راسته ولې دا وایي وی په یو مشاعره کې یو مشر شاعر ته چا سپکې خبرې وکړې. نو وی چې هغه په جواب کې ورته وویل، ګوره خاغلیا، زه سلویخ کاله وروسته د شعر او ادب دې مکان ته را رسیدلې یم چې نن له دې دریزه شعر وړاندې کوم. خو بیا وی چې خوستا مقام ته په یو دقیقه کې درخته کېدلی شم، نو ولې خپل سلویخ کلن ستومانه کوونکې سفر ضایع
کړم؟ ډیره لپند ډکه خبره مو راستولې د محترم ورور عبدالوهاب غیرت صاحب. په رښتیا هم داسې ده او له سپکو سره ځان سپکول نه دي پکار.
بالکل.
ډاکټر نور احمد فطرت صاحب هم له ځان سره خبرې رالېږلې دي چې وایي په عقل، دلیل او منطق به اول ځان قانع کوي، بیا نور قانع کولی شي. هغه ځکه چې تر ټولو ګران کار د ځان قانع کول دی. کچیر یو انسان مازغه
وکاروي. ګل خبره ده ډاکټر صاحب، یو جهان مننه. او بیا به مو هم د تاسې خو لیکنو په تمه یو د خیره. فاطمه خوروز به د کندهار له ښایسته میوند ولسوالۍ څخه د ګران علي محمد احسان صاحب راستولې د ښکلې غزل ملګرو ته واورو. وای وی سمدمه زندگی نه عیاره سوې، سمدمه زندگی نه عیاره سوې، شماره چې د لالی نه عیاره سوې، او وی رابطه د زړګي نه عیاره سوې، زما دل ته شاعری نه عیاره سوې، او تو نسو د جانان کالی سو پاتې، لپرونه بجلی نه عیاره سوې، بیخت د لوډ شیډنګ وزي کنه. او وی مقدس کې ماشومان تر خورو لاندې، مقدس کې ماشومان تر خورو لاندې، د عرب مسلمانی نه عیاره سوې، او چې وتلې مې د کوره مورکې ده، زمون کور کې خوشحالی نه عیاره سوې، او بریتور د انګړ مینځ ته غاب ورتاو که، بریتور د انګړ مینځ ته غاب ورتاو که، له میرمنې اشپزي نه عیاره سوې، او په هنداره کې مې وکتل احسانه، خوند مې تللې دی، ځواني نه عیاره سوې.
ډېر زبردست شعرونه دي چې په عین طنز کې ښکلی پیغام هم لري. ماجسم
بالکل
په تېره بیا د عربانو د مسلمانۍ او د مور په تک د خوشحالۍ د ختمېدو دغه بیتونه مو ډېر خوندور.
بالکل ډېر ډېر مخوښ شول
واقعا. یو جهان مننه مو کوو. او دلته رایات شو چې زموږ یو بل ګران قدر ورور نظام الدین کاکړ صاحب د خپلې مورکۍ د وفات خبر راکړی. نو غم په دې موقع ورته موږ هم تسلیت وایو، او الله تعالی دې د دوی د مورکۍ جنتونه په نصیب
کړي. آمین آمین یا رب العالمین.
حمزه هارون ورور بیا لیکي چې څوک په مسجد کې د سجدو لیونی، څوک په مسجد کې د سجدو لیونی، څوک میخانو کې د
نشو لیونی،
څوک ټوله ورځ ورسره ناست وي په څنګ، څوک دیدن پسې د شپو لیونی، څوک ورته وایي راته ګوری ولي، څوک د سترګو ده لیدو لیونی.
نو بس حمزه هارون وروره، خدای دې د زړه ارمانونه پوره که، او د شعر د راستولو مو نړۍ مننه کوو. نو ملګرو دلته به یو وړه شانده مو کو، موږ به هم لږه غاړه تازه کو، او تاسو به هم یوه خوندوره موسیقي واورئ
انشاءالله. یوازې زه نه یم چې ما پکې ارمان کړی دی، یوازې زه نه یم چې ما پکې ارمان کړی دی، دا محبت دی دی کې هر سړی تاوان
کړی دی کنه سر دی خو.
یو ځل بیا د اختار کلی وایو، او دا د استاسو نوري لیکنی په پروګرام کې شامل وو. ماجد صاحب زموږ قدرمن ورور محترم واجد الله بیا هم شایسته حدیث شریف راستولې دی
چې
پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی، کوم کس چې نورو ته ډیره بخښنه کوي د هغه عمر اوږدیږي.
نو د رسول الله مبارک خبر خو د کان کرخه وی کنه، او خدای تعالی دې پر موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي
انشاءالله تعالی.
نو محترم واجد الله صاحب همداشان زنور نور ملګرو په گروپ کې د رسول الله مبارک د قدر منتر او ستر ملاتړي حضرت ابو طالب علیہ السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې مبارکي هم راستولې ده. نو دوی ته هم مبارک وي په تیر بیا جمیل حسین صاحب ته، او د واجد الله صاحب مننه کوو، او بیا به هم د داسې خو لیکنو او احادیثو په تمه یو. ښه، دا بل لیکنه که مخوخه وي تاسو یې راواخلئ. پاتی میخور
خواهش کوم. ماجد صاحب ستاسو په امر زو او لار بشو شایسته کابل ته چیرته چې زموږ یو بل پخوانی او وفادار اوریدونکی محترم غنم رنگ کوچی صاحب اوسیږي. نو کوچی صاحب دا ځل د خپل شعر پر ځای د ستر خوشحال خان بابا کلام راستولی.
ډیر ښه کار کړی.
نو که ستاسو خوښه وي زه دا شایسته کلام به نشر کړم.
بالکل مې خوښه ده. بسم الله کې
توره چی تیریجی خو گزار لره کنه.
او کنه.
وای چور توره چی تیریجی خو گزار لره کنه. زلفی چی ولول شی خو خپل یار لره کنه.
دیره لا.
ولی را تا وای چی پا خکولیو نظر مکره.
ولی.
وای سترگ چی پیدا دی خو دیدار لره کنه.
دیر خواه.
شیخ دیمون منز رو جکا زب دکی پیاله آخلم.
آها شیخ دیمون منز رو جکا.
زب دکی پیاله اخلم ار سړی پیدا د خپل خپل کار لره کنه.
ډیر لا
سجرا فریاد کړي د شهید تور زلفو توت لی په خپل د تور مار لره کنه. خود بستا تر مخه د گیا غوندې څرګند شي گل د لاله راوړه خپل رخسار لره کنه.
ډیر ښه
مایشته چنگ و نیشته د خپل یار سره خوشحال خپل بیاز پلاس کی څه گلزار لره کنه.
او خپل بیاز پلاس کی څه گلزار لره کنه. او وی هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه. ډیر ډیر مننه قدرمن کوچې سبا د خوشحال بابا په قبر دی هم د خدای رحمتونه او نور ووریږي
ان شاء الله
تعالی. فاطمه خور یو بل ملګری چې خپل نوم یې نه دی لیکلی د نظام الدین فلاح صاحب ډیر په زړه پورې شعرونه راډلې کړي دي. نو غواړم چې له غږیزو پیغامونو مخکې ملګرو سره شریک کړم.
بله.
وای نه شرمېدم نه مې حیا کوله نشر میدم نمی حیا کولا خدای را قتل او ما گناه کولا لتا سرا آشنا کی دل سوخو لتا سرا آشنا کی دل سوخو شیطانی خوب تم معنا کولا او چه بے پروا
که
پروادار و اللہ لا ان 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 میں ابتدا کولا او خپل خطا می بیخی زر هی رکړه. خپل خطا می بیخی زر هی رکړه ادم خبره د هوا کولا او فلاح پخده او یار وم پیار مین وم زکا. فلاح پخده او یار مین وم زکا دا چې د عشق می تمنا کوله.
کوله ډیر اله شعرونه مو راستولي محترم نظام الدین فلاح صاحب دی چې په قلم برکت شي. قدرمن اوریدونکو دلته به یو دمه وکړو او بیا به راشو ستاسو غږیزو پیغامونو ته انشاءالله تعالی از موږ سره ملګرتیا وکړي.
دوباره مو هر کله کو او لکه څنګه چې مو د پروګرام په سر کې وویل د ایران په اسلامي جمهوریت کې د کرامت لسیزه پیل شوې ده. نو په همدې اړه به د خپل ګران اوریدونکي ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب پیغام او شعرونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا تهران ریڈیو ټولو اوریدونکو ته او ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او د ذلقیدی د میاشتې له لومړۍ نیټې تر لسمې پورې چې په لومړۍ باندې د حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها نیکمرغه زوکړه ده او په لسمې باندې د حضرت امام رضا علیه السلام په دې مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویم. اے بی بی با فضیلت واخل سلام، یہ چراغ د ہدایت واخل سلام. ستا روزہ د لکشم پا کم خار کے پتنگان پرکڑی رغبت واخل سلام. ستا د علم لسراغ حس تاویگی تشنگان د علمیت واخل سلام ذلقیدې لومړی نیټه زوکړه د تاشوه تولد با برکت واخل سلام یو لسمه بیا زوکړه د رضا شوه شول سرزه کرامت واخل سلام
جزاک اللہ محترم ڈاکٹر صاحب دورانی ډیر ډیر مننه کوو او د نورو ټولو دوستانو هم منندوی چې زموږ دا پروګرام اوري او ورته خپل لیکنې شعرونه او پیغامونه هم را لېږي نو د نننی هر کله راشه پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي ماجد صاحب نو موږ به دلته څه وکړو
نو تر بل دې پروګرام به د ګرانو ملګرو نه اجازه واخلو
د خدای په امان تلپات خوشبویی ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني عزیزانو د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ د تلپات خوشبوئی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفې او تفسیر اړخ ته پام کوو په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو دا د خدای وعده ده په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغه کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یو ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعده باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل، له انقلاب سره یې بیعت وکړ. تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې اسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پریکنده تحقق ومومي. پرې نښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و، راتلونکي ته هیله من و. نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی: ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Mm-hmm.